قرآن فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه افغانستان کې څه باندې وبجی دي تاسو مخه کې د ازادي رادیو نه وري او د ځوان فکر دا پروګرام دا رادیو سربېره هم د شپه د ازادي رادیو پر یوټیوب او فیسبوک هم په ژوندۍ بڑا کتل شي نن په پروګرام کې په دې خبرې کې چې تاسو په دې په هیګي چې خلک څنګه پیسې دار کیږي او په دې په هیګي چې څنګه یو کوچنی کاروبار پیل کړی همدارنګ په دې به هم خبري وکړو چې د کاروبار او د تجارت د پایل لپاره پیسې مهمې دي که د فکر او انګیزې درلودل مهم دي نن دا پوښتنې د ځوان فکر په پروګرام کې له میلمنو پوښتو میلمانه را سره په خبرونه کې د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی ټولنیز فعال وحید الله امینی د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي پوخانی استاد سردار نعیم حکیمی او د لوګر ولایت د اقتصادي او ټولنیز چارو پوخانی مرستیال رابیه ستنګزیری تاسو ټول ستړي مشه په خیر راغلی پروګرام ته که ټول ملمانه را سره وصل وی او دوی را سره په پروګرام کې شتون لري نو په فایل کې به ورشو وحید الله امینی ته امینی صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی پروګرام ته تاسو ته په دې اړه وای چې ټول ځوانان په افغانستان کې یا په ټوله کې کوی چې زیاتره برخه ځوانان په افغانستان کې په څه باور دي دوی په دې باور لري چې کاروبار په پیسو پیلېږي که په فکر او انګیزې سره
بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته او درنو ملمنو ته تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته ډیره مننه راځم تاسو سوال ته بالکل زمون د وطن حالات سیاسي حالات او همدغه نور حالاتونه د دې زمينه مساعده کړې ده چې ځوانان فکر کولو ته یا مثلا کومه انرژي چې لري هغه په داخل د هواد کې مصرف کی هغه ته نه دی اړ شوی او هغه انګیزه ورته نه ده برابر شوی او چا ورته انګیزه نه ده ورکړي او داسې فکر کوي چې ټول کارونه یا دا واړه کارونه یا شخصي کارونه ټول دولت پورې او سیاست پورې اړه لري حال دا چې داسې نه ده او هر ځوان کولی شي چې یو کاروبار پیل کی په خپل هواد کې او په خپل کلی کې او په خپل ځای کې د صفر نه شروع کی او پرمختګ وکړي رازم دغه د انګیزې په اړه به توې مچ انګیزه خپل انګیزه یو ژوند دی انګیزه مهارتونه دي انګیزه په بدن کې دغه کم الله تعالی چې هر انسان ته استعداد ورکړی دی هغه استعداد دی د هغه استعداد راویښولو لپاره او د هغه استعداد را ژوند کولو لپاره باید کار وشي او خپل ځان وپیژندل شي او خپل ځان دغه کم مهارتونه چې دي او کم استعدادونه چې په انسان کې دي دا باید رابرسیر شي او همدغه سي نور ته هم انګیزه ورکړ شي چې په خپل هواد کې او په خپل کلی کې کارونه ډیر زیات دي یعنی کولای شي چې هر ډول کار نه هر ډول کم چې لري ځان سره دغه استفاده وکړي او کاروبار پیل کړي
امینه سه ساسه پان باندې دا دنګیزی خبره مو وکړه څومره افغان ځوانان اوس مهال د غنګیزه لري لکه موږ په تیر دوه کلونو کې چرته وګورو زیاتره افغان ځوانان د دې لپاره چې بهر کې وکولای شي ښه ژوند ولري د مهاجرت لارې نیولې ده په قچقي لارو باندې دوی سفرونه کوي او ستونزو سره مخ کیږي ساسه پان باندې څنګه کولای شو افغان ځوان ته دا وایي چې په وطن کې هر څه شته او دوی کولای شي هلته کاروبار پیل کړي
مننه ګوري ښه په دغه کم ځوانان چې تاسو ویل چې انګیزه لري او څومره ځوانان دي په کوم تعداد دي ځوانان ډیر دي چې انګیزه لري هغه ځوانان چې فکر فعال دي او فکر دي قوت ته رسیدلې ده چې یو کاروبار پیل کی او هم خپل کورنۍ وساتي او هم خپل ځان په خو درې زیات دي ډیر دي هغه ځوانان او چې مهاجرت ته اړ کیږي هغه د دې لوجه نه چې سیاسي کړکیچونه رامنځته شوي دي حالان دا کې سیاسي کړکیچ یا سیاسي معاملې د تجارت او د خپل ځان د ودی او د یو سیستم د جوړولو پورې چړن لري دا دوه بیلې او ماماګانې نو ځوانان چې په خارج ته راځي یا مثلا خارج ته ځي الته خو کله چې په خپل خپل باندې ودریږي یا مثلا دا غي ز جبه ز د کوي دا غل ته اسناد اخلي نو دي کې لاس کاله 15 لاس کاله تیریږي او که هم دغه فکر یا هم دغه انګیزه چې دا لري او خپل هواد کې په کار باندې واچي په ضرب د 2 کالو کې 3 کالو کې دا کول شي چې خپل خو ودريږي او یو کاروبار او یو 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 سیستم د یو سیستم خاون شي.
مننه مننه کور و دانه بینی سیب تاسو به تر وګرځم د اقتصادي چارو کارپو از رخ شافیزی هم را سره وصل شوی. حافظی سیب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. حافظی سیب تاسو را ته وای په افغانستان کې کوم چیرته وګورو موږ داسې کس نه لرو یا ډیر کم داسې کسان دي له افغانستان چې هغوی د په نړۍ کې مطرح کسان وي یا د میلیونرانو په لیست کې راشي. خو په نړۍ کې ډیر داسې کسان شته په ځانګړي ډول هغوی چې اوسمهال ډیرې مشهورې څیرې دي، خلک یې پیژني، که ژوند ته یې کتنه وشي هغوی له ډیر کم څه نه پیل کړي دي. افغان ځوان ته تاسې څه وایاست چې دوی کاروبار څنګه پیل کړي او څنګه کولای شي چې هغه د عامه خبره پیسېدارۍ ته ورسیږي؟
سلامونه اونیکې هیلې تاسو ته، درنو مېلمنو ته، همدارنګه د ازادي د غږ محترمو اورېدونکو او اورېدونکو ته. دا یو پیچلی بحث دی چې څه ډول کار وموندل شي او څه ډول خلک دې ته قانع شي چې خپل هیواد کې پاتې شي. خو تر ټولو څخه د مخه یو سیاسي مشروع او مقتدر آدرس ته ضرورت شته چې د انوستمنت یا پانګونه شرایط برابر وي. په هغه حالت کې چې دا تحصیل یافته او تعلیم یافته ځوانان لپاره دا زمینه د کار په عمومي توګه پیدا کیږي. یو خدا دی چې په اوسنۍ شرایطو کې چې موږ ډېر محدودیتونو سره مخامخ یو، ځوانان لاړ شي یو دوکانداري وکړي یا مثلا د معمولي کارونه ترسره کړي، چې زما له نظره دا هم ډېر ستونزو سره او مشکلاتو سره مخامخ دي، ځکه چې په کافي اندازه دوکانونه شتون لري، په کافي اندازه دا د خدماتي مسایل چې تکسیرانی دي او نور خدمات دي دا هم شتون لري، او کساد دی بازار قدرت دی خرید دی خلق کم دی، نیواز شایان نشه خستلای پاین زمان که خدمات نشه رانی ولی. و پا دی خاطر تلور سا دمخ از مال نظر دا دی دولت وظیفه دا او دا دی هاگ افغانان چه امکانات لری او هم ملی محصد لک اتاق تجارت و صنایع دی افغانستان او دی صنایع او دی معدن و اتاق او نور دا سی محصد دوی باید ابتکار وکی او ځوانان د کار لپاره زمينه ورته برابر کړي. یو ځوان به حمایت ځوان هیڅ نش کولای په خارج کې هم څوک چې کاروبار کوي د سه کریډیټي نشته شتون لري، یعنی بانکونه دي چې یو تعداد وړیا پیسې ورته ورکوي د دولت په تضمین سره، یو تعداد د کاروبار لپاره د اسانه قرضې ورته ورکول کیږي. په افغانستان کې نه داسې یو بانکي سیستم شتون لري، نه د دولت واسته او دولت کولی شي نه مخکې دا کار کړی دی نه اوس کولی شي چې د سیمه لپاره یعنی سمال اند میډیم سایز انټرپرایز لپاره مرسته وکړي. په دغه شرایطو کې ډیر تکنی دي د اوزا او شرایط، او ځوانان ډیر مجبور دي چې وطن پرېږدي او نور ځای ته ځي، ځکه چې نه یوازې نوی کار ځای پیدا کیږي نه بلکې هغه پخوانی ځای د کارونه هم تقریبا سوکه سوکه لبین ځي. په دې خاطر اړین دي چې اول خو حکومت یو اقتصادي کلنلار ولري، هغه کلنلار کې د کارموندنې لپاره خپل شرایط وایي او خصوصي سکتور ته دنده ورکړي چې تاسو دنده دغه دي، او بیا بین المللي مؤسساتو څخه هم دا غوښتنه باید وي چې اوس په زرهاو خارجي مؤسسات چې ملل متاثره کار کوي، اما د افغانانو چې وړ خلک دي د هغوی شتون هلته ډېر لږ دي. اکثرا بهرنیان راځي په دې لوی معاشاتو کې مثلا لس زره ډالر 15,000 ډالر ته کار کوي، بل دا چې موږ داسې ځوانان لرو چې په سلور خارجي ژبو باندې سنبال دي او په یو مسلک یا په اقتصاد باندې یا په بزنس ادمنستریشن باندې یا په ټولنیز مسایلو کې تخصص لري، او بل دا چې دا د هغوی هیواد دی، دلته خو دوی بلد دي، دوی تر هر خارجي څخه یو عادي افغان ښه کار کولی شي. نو زما بیا هم خپل خبرې لندوم، اول سر کې د دولت ژمنتیا باید شتون ولري، پس لاغه یو کلنلار باید شتون ولري، او په هغه کې بیا د ځوانانو ځای تعریف شي چې ځوان هر کال تقریبا شپږ لکه تر اووه لکه ځوانان نوې بازار د مارکیټ د کار مارکیټ را دننه کی، او په خوره خلا د کوم میلیونه انسانانو وزګر دي دوی لپاره څه کول پکار دي دا ته ټول خدمات خا دي دولت
حفیظ صاحب که دولتونه مرسته و نکړي که اوس موږ افغانستان ته وګورو که دولتونه مرسته و نکړي بیا د دې امکانات نشته چې ځوانان لکه یو شخص په انفرادي ډول وغواړي او د دې توقع لري چې هغه که چیرته خپله غریب وي یا کورنۍ غریبه وي خو دا خپله غواړي چې آینده کې پیسهداره شي او کاروبار پیل کړي د دې لپاره امید شته
ډېر لږ متاسفانه ډېر لږ امید شته ځکه چې مالا کښتا ستارز وکړل په نور هیوادونو کې بلګیت او نور دا خلک چې خپل د مزرعه کار خېشي دي هلته یو علمي ثروت موجود و یو بیګراوند موجود و ته دوی څخه د مخه نور نسلونه کار کړي ول او دلته هم کله چې دوی کار پیل کړل اوس په امریکې کې کچیرې تاسو یو کاروبار پیل کوئ او دا خپل پروپوزل څخه دفاع کولی شي ډیر مؤسسات شتون لري چې تاسو وړیا پیسې درکې پانګه درکې خود در نظم ژمنه اخلي چې مثلا لس نفر په کار واچو دایمي کار ورته ورکا حد اقل دوه کال لپاره به ته باید کار ورکی په افغانستان کې خو نه د لارښود شته دی نه علمی بیس شتون لري او نه حمایوي مؤسسات شتون لري او نه دولت کوم مشخص کلنلار لري چې د سیمې په کړه د دې پالیسی څه دی دوی دوه لپاره څه ژمنتیا لري څه کول غواړي نو په دې خاطر دوی یتیمان دي د افغانستان ځوانان متاسفانه کپلار مورم لري دوی په اقتصادي لحاظ یتیمان دي زما له نظره
مننه حافظ صاحب تاسو ته به بیرته راو ګرځو کور ودان زموږ د نور قدرمن میلمانه هم را سره وصل دي د ننګرهار په هانتون د اقتصاد پونځي په خنۍ استاد سردار نعیم حکیمی تاسو مستړی مشه په خیر راغلی حکیمی صاحب که تاسو راته وایي تاسو په اقتصاد کې درس ورکړی دی اوس مال د افغانستان وضعیت په کتو لکه څنګه چې حافظ صاحب وویل ډیره کمه هیله شته چې افغان ځوان وکولی شي په دغه ډول شرایطو کې هغه ژوند چې دوی د ځان لپاره تصور کوي یا نور نړۍ کې هر ځوان د ځان لپاره جوړي امکانات ډیر کم دي خو ستاسو په ان باندې افغان ځوان څه وکړي چې د اقل دغه راپورونه چې نړیوال سازمانونه ورکوي چې افغانان په دې نه پوهیږي چې سبا به څه خوري د دغه وضعیت نه ووځي
بسم الله الرحمن الرحیم زه هم سلامونه ساسي درنو میلمنو او ساسي د رادیو تلویزیون لاري درنو هیوادوارو ته وړاندې کوم په بخښنه سره ز اوس هم د ننګرهار پونتو د اقتصاد پونځي استاد ما فعلاً د ډاکټرا ز دکلریم په ترکیه کې ما او دنده مې په خپل ځای ده او تخلص مې هم حکیم زوی دی حکیمی نه دی رازو د دې ته چې لکه څنګه چې مخکې درنو میلمنو هم بدی باندې خبرې وکړي او نظر یې ورکړي خو زما په نظر تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دلته باید یو شی چې موږ هیوادوالې نه لري ستاسو قدرمن میلمه ورته هم اشاره وکړه چې دلته د انګیزې نشتون یا د داسې وی نظریې یا د داسې یو فکر لرل خپل مونږ کرا شو دغه د اقتصاد کې مونږ وایو چې تشبث او متشبث دغه اصطلاحات کارو مونږ وایو چې متشبث یا انټرپرینور یا متشبثین یا انټرپرینور څوک دي د دې تعریف ته کرا شو نو مونږ په یوه چې د هغه خلک دي چې د یو نوی کاروبار د یو شرکت کمپنۍ یا د یو تصدی او یا د عایداتي منابعو د لاسراوړلو په خاطر دوی تجربه او اراده ولري بل دا چې د خلک همیشه دوی جديد فرصتونه لټوي دوی فرصتونه په سیګرزي دوی فرصتونه قبلي او دوی عملی اقدام کوي ایوازي دا خبره چې لکه تاسو چې ویلي چې دلته په هیواد کې دولت اقتصادي سیاسي مسایل لکه مخ کې چې حفیظی صاحب اشاره ورته وکړه مونږ دا یو طرف ته پریدو راځوس مونږ ډېر ځوانان په کافي اندازه استعداد هم لري پانګم لري ولی بیا هم دوی داسې نظر نه لري دوی نشي کولای چې کاروبار وکړي مونږ او تاسو کې چیرته د نړۍ د سرمایدارانو ته دغه ته وګورو یا مثلا په افغانستان کې وګورو ډېرې سوداګر داسې دي چې وایي د ډېر یو وړوکی کاروبار نه حتی وایي د لس زره او د شل زره یا د یو لک افغانۍ نه وایي کاروبار په ساده اصطلاح کې وایم زر ډالر نو کوم کاروبار شروع کړی دی او نن په داسې موقف کې قرار لري چې هغه د هیواد په سطح باندې ملي سرمایداران دي. نو دلته مهمه خبره د ټولو نه دا ده، دا سید چې دولت مکلف دی، دلته ستونزې شته دی، په هغې باندې زه بیا وروسته راځم چې د صنعتکارانو په وړاندې ستونزې څه دي، دولت باید څه وکړي. تر ټولو دلته هغه یوه نظریه یو مفکوره هغه نشته دی. نو کله چې کاروبار شروع کوو، کاروبار مختلف ډولونه لري، نو مخکې د دې نه چې کاروبار شروع کړو موږ باید څو نقطې په پام کې ونیسو. یوه نقطه دا ده چې ایډینټیفای اکریټیف ایډیاز، موږ باید مشخص کریټیف، موږ باید نوښتګر اوسو، دوی همیشه فرصتونه لټوي، دوی خ او بد ورزي، دواړه دوی د خپلې داینده په خاطر، د خپلې داینده کې د خپل مفاد او د ګټې د لاسرولو په خاطر باندې دوی همیشه فکر کوي. دوی چې دي دوی په دې نظر دي چې بریا ته رسیدل هغه وخت ممکن دي چې خطر واخلي، کله چې خطر قبل اول. اوس ما زه ډېری نفر پیژنم، ما ته وایي چې استاد موږ څه وکړو، پیسې لرو، څه شی شروع کړو، کوم کاروبار شروع کړو، ته موږ سره څه مرسته کولی شي؟ خا زه چې دې بیرته پوښتنه وکړم چې څومره پیسې لري، مثال په ډول لک افغانۍ لرم، خدا خو په کافي اندازه باندې غواړي چې شروع کړي. د مثال په ډول غواړم چې د موټرو کاروبار شروع کړو، اوس د موټرو کاروبار او یو لک افغانۍ دا ډیره لري خبره ده، دا ناممکنه ده. نو دوی باید څه وکړي؟ دوی دا نظریه لري، دوی فکر لري، دوی باید اول هغه څه چې په مارکیټ کې هغه تشه شتون لري. د متشبث وظیفه هم دا ده چې فکر وکړي، امام کوي چې مخکې د دې نه چې دوی کاروبار وکړي ضروري نه ده چې دغه متشبثین یا دغه سرمایداران چې اوس د ادارې د ټولنې مالدار خلک وي یا دوی د اتمن ډېرې پیسې ولري، نه، دوی چې دي دوی یو شی چې دوی سره مرسته کوي او یو شی چې دوی لري هغه د راتلونکي دپاره د یوې انګېزې او د راتلونکي دپاره یو وړون او روښانه او واضح تصور او یو غوره پلان، بزنس پلان دی. نو مهمه دا ده چې اوس مهال ځوانان په کافي اندازه باندې متاسفانه موږ دلته دغه وسایل لرو. بل کار مثال بل نفر ماته وایي چې څه شروع کوم، څومره افغانۍ لري، شل سره ورته وایم چې لاړ شه دلته بکسه واخله، کریډیټ کارتونه خرڅ کړه. موږ که ساده اصطلاح باندې وو چې پیسې پیسې زیږي، نن لس سره افغانۍ دي خو درې میاشتې بعد لس سره دېر سره دي، چل څلور میاشتې بعد دېر سره څلوېښت سره دي. نو داسې خو نه ده چې ته په کور کې ناست خا کاروبار چیرته ولا لاړ شه کورس کلته درس ورته بلا بیکاره څه وکړم. د هغه شی دی چې بس مونږ ځوانان نه دي آماده، دوی وځي په همدې فکر کې دي چې پلار ته به تمه شي، دوی خلکو ته به تمه شي، دوی مونږ ته به تمه شي چې راشي یو کاروبار راته شروع کړي. د استادان د دې اقتصاد مسلک کې د بزنس مینان دوی مونږ سره همکاري وکړي. نو په ټوله کې زموږ هیوادوال دوی چې دي خلاصه یې وایو امکانات هم لري، ډېرې پیسې هم شته دی. اوس مهال ډېر خلک زه به مخکې وي چې پېژنم، خو هغوی متاسفانه هغوی سرمایه چې ده په کافي اندازه لري، ولې تر اوسه پورې هغوی استفاده ترې نه ده کړې، ولې هلته یوه نظریه نه لري، هلته یو فکر نه لري. بل دا دی چې مهم د بزنس پلان، بزنس پلان چې دی د کاروبار هغه اهداف تعریفوي چې د کوم هدف په خاطر رامنځته شوی، هدف یې څه دی، څه شی موږ غواړو چې وایو په راتلونکي کې، بازار کې اړتیا څه ده، خلک څه غواړي، د خلکو غوښتنې څه دي، موږ باید څه وو.
حکیم صاحب، ستاسې په اند باندې دا چې افغان ځوان دغه فکر نه لري یا که دوی پیسې لري نه پوهېږي چې څنګه کار پیل کړي، ستاسې په اند باندې د دې ریښه چیرته ده چې افغان ځوان سره کله هم دا فکر نه پیدا کیږي که پیسې ولري که ونه لري د کار کولو لپاره طرحه ضرور ده، ولې دغه فکر نشته؟
اصلي خبره دا ده چې د خو یو شی چې دی هغه موږ دوه ډوله، یو دی هغه خلکی کسبي، خلک زده کوي، پونتون ته ځي، بزنس درس وایي، کاروبار کې ډیپلومي اخلي، ماستري کوي. یو شی دی طبيعي، خلک داسې ډېری خلک شته دي چې وایي اټس د اقتصاد مسلکي نه دي، ولې همدا اوس په کافي اندازه د کاروبار مالکین دي، په کافي اندازه دوی د کاروبار د نو کاروبارونو په لټه کې دي کافی اندازه سرمایه د کاروبار د لټه پیدا کړي اصلي ریښه دلته ده چې زموږ هیوادوال داسې لټه مختشوي دوی اټس هغه کریټیف دوی هڅان نه دي دوی متحرک نه دي همیش د لپاره ما مخکې ویلې چې ټول بس هم دغه ته پته مای چې استاد موږ ته کارو کې دې ته پته مای چې پلار ته پته مای وروري خارج کې هغه ته پته مای چې بس موږ ته پیسې راولېږي بل مهمه خبره دا ده چې ریخه تر ټولو دا ده چې اصلا د پیسو مدریمه مسله چې د غزه ورته رازم چې هغه تمویل دی منابع دي بزنس پلان پات شو صحیح تسری نه شو نو بزنس پلان مهم دی چې بزنس پلان دوی سره د مالی منابع په پیدا کولو کې مرسته کوي نو دغه مالی منابع څنګه پیدا کوو په څه شي طریقه باندې د نورو ډونرانو نه د خارجي سازمانونو نه د مؤسساتو نه په څه شکل باندې موږ دغه کاروبار ته ملو د پیسې څنګه پیدا کوو نو دوی یوازې که پیسې ورته ور ولېږي د موټر لپاره چې موټر واخله زه ډېری کسان پېژنم چې موټر واخله ورې کاروبار مزدوري کوي په ترکیه کې پیسې ولېږي ورته وایي چې موټر واخله ته دې باندې کاروبار کوه ته موټر چلاوه او خپله نفقه د دې موټر په ځای باندې دا چې د ټولو لومړیتوب ده هغه د آیفون د ګلکسي 14 یا د نوي موډل د ټلیفون اخیستل متاسفانه دلته په خلکو کې د انګیزه اصلا شتون نه لري دلته د پسنداز دلته د پیسو لپاره په اقتصاد کې چې موږ وایو چې افیشنت الوکیشن اف ریسورسز په معقول او په سم شکل دوی د منابعو نه استفاده نه کوي که چیرې د مثال ټلیفونونه ټول استفاده ول دي ټول کار کوي ټول څه د پونتونو استاذ هم څه دا ټلیفون نه لرم زه پوهېږم چې اولیت څه دی لومړیتوب څه دی زه باید دغه یو لک روپۍ په ټلیفون ورکوم یو نیم لک دا باید زه په کاروبار واچوم 500 سره ټلیفون واخلم یو لک باید په کاروبار واچوم دا یو لک روپۍ چې دي دا یو کال بعد دا 3 لک روپۍ دي یو کال بعد 3 لک روپۍ 4 لک روپۍ دي په دغه شکل باندې متاسفانه زموږ په ځوانانو کې دنګ ځان شته دی دوی دا فکر نه لري بس دوی څنګه دوی وایي چې نن شته نن موږ وخورو سبا ته موږ ایوازې دوی خپل خلکو ته پته مې انډیوالانو ته پته مې ګیلین کوي چې څوک پرسته نه کوي موږ سره همکاري څوک نه کوي خپل څه شکل باندې چې څوک کاروبار د پیسې ورولېږي چې لاشه درختو پالته خد خیاطۍ یو دکان شروع کړه خیاط به زه پیسې در کوم ماشين واخله په زه دې چې هغه دا کارو کې هغه په نورو شوین باندې مصرفي دا
یو مننه حکیمی صاحب تاسو به تر اگرزم هغه څه چې ما ساسي خبرونه واخیستل دا د چې په ژوند کې ولیتونه باید وټاکو لاغینه ورسته مصرف وکړو او خپل هغه سرمایه ته پکتو یا غای چې موږ لروغی ته پکتو ضرور ده چې موږ خپل ولیتونه وټاکو او دغه په اساس باندې مصرف وکړو دا څه نشي چې موږ آیت کم وي او مصرف مو لاید نه لوړ وي مننه تاسو بیرته راوګرځو وربشو غلی ستانګزی تاسو مستړی مشه په خیر غلی تاسو راته وای د افغانستان په اقتصاد کې کپخا او ګورو او کوسته او ګورو اوس خو یو څه دغه برخه بيخي کم رنګ شوې ده او کپخا ته هم تم شو په تجارت کې په کاروبار کې د خزو ونده کم و ساسي پان باندې لته څه ده
سلامونه تاسو او ګرانو ملمنو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم مننه چې ما ته مو بلنه راکړه ترڅو خپل نظریات شریکم او واقعا چې افیزي صاحب او عالم زوی صاحب ډېر نظریات او ټکو ته اشاره وکړي چې باید توجه ورته وسی راځم تاسو پوښتنې ته چې کبه خواته ورزو دوه کاله مخکې تر ننه پورې ډېر څه بدلو یعنی ډېر زیات امکانات شتون درلود د نن ورځې پورې کومه ارزونه کومه نو واقعا څه ډېر زیات لوی تغییر رامنځته شوی دی په خوا کې مونږ لیدلو مونږ بسنه نه کوله چې یعنی د ښځو حضور کمرنګه ده خو بیا هم په تجارت کې او په هر برخه کې ځوانان ډېر زیات فعالیت درلود څنګه مېرمنې هم په تجارت برخه کې چې تر اوسه فعال دي البته ډېر کم برخه کې چې خزینه اوس هم فعالیت لري نو هغه د بزنس برخه ده او ستونزه چې شې ده د مېلمنو د نظر په تایید سره چې مونږه اول کې په افغانستان کې اصلا د انګیزې په نوم یو څه نه لرو یو څنګه یو ځوان ته انګیزه صرف اوس په ټولنه کې دغه خوره سوې ده چې ټول خلک په وټو کې دي او ټول خلک لار زم باید لار شم زه باید و زم له وطن البته په افغانستان کې دنه نه کې خبره وکم چې ټول په ځینو کارونو باندې شرمېږي یعنی یو وړ کار کار باندې یو کوچنی کار نشو اقدام نه کوي
نغورتي او ور یو ورو کای شروع کی او څنګه شروع کی اخلستان کې زیاتره خزي په ځنګړې ډول په تغلرو پروتو سیمو کې لکه دوی خامک دوزی به کولا ګل دوزی به کولا خیاطی کې تکړه دي دغه ساسپان باندې دغه مهارتونو درلودل ولې افغانو میرمنو ونه کارول ساسپان باندې دام د انګیزې نشټوند ک دوی ته زمينه نه و برابر او که زمينه نه و برابر څه ډول برابرې دي شي
اوسم خزیګن کوي اوسم خزی ټکونه کوي خیاطیان کوي همدغه برخه اوسم نسبتا نور برخه ته فعال ده دا چې څنګه مونږ وکولای شو د ته بازار موندنه وکړو خلک کې ډیر زیات لاسي صنایع مونږ لرو او تولیدات لرو هغه څنګه په بازارونو کې خرڅ کو هدا یقل په دننه په هیواد کې په لوی خارونو کې څنګه خرڅ کو دا زمينه باید برابر شي دا خپل ځین نمایشګاوي وي ارتباطات او کله چې ارتباطات نه بزنس په ټول ارتباطات دي او د
فکر کوم چې دا غلې ستانګزې په انټرنیټ کې څه ستونزې ده اغلی سانگزیز مغاق لره؟
او بخنی سکو باننم و بخی زنگ و تماس میخواد سلطاس سره نو دخز و تکلیب که مونگا گورو پا هر برخی که یوازی نپدسی کلیو که خزی گن کهی خیاتی کهی خامک دوزی کهی و کلیو که خزا غوا شده خرسایی یعنی لوی آید دخزی
بله کار
دا چه خزی آید دخزی جب تا نزی دخزی لا مصارف
دی آیت منبع خزده مننه کور ودان تاسو وبیل تر او ګرځو تاسو وبیل تر او ګرځو کور ودان فکر کوم چې د دوی په انټرنیټ کې اوسه ستونزه ده بیرته به اغلی ستانګزې ته ورشو امینی سپ تاسو تر ازم لکڅنګ چې حافظی صاحب اشاره وکړه د کاروبار د پایل لپاره په ټوله کې د پرمختګ لپاره او د دې لپاره چې ځوان وکولای شي هغه د پیسې داري ژوند یا په ټوله کې راحت ژوند شي په نور نړۍ کې ځوانان لري هغه ته ورسیږي د حکومتونو مسؤلیت او مکلفیت هم شته کو سنې نړۍ ته وګورو زیاتره په آنلاین تجارت باندې وسنلې چلی یو کله چې هلته څوک نه نوزی او وګوري نو داسې فکر کوي چې هلته یو بل نړۍ جوړه شوې ده ستاسې په ان باندې دغه بندیزونه چې لکه اوس د طالبانو پر حکومت دی او کاروبار یو څه ستونزمن دی یا د پیسو انتقال افغانستان ته ستونزمن ده ستاسې په ان باندې افغان ځوان ته څومره چانس ده چې دغه آنلاین نړۍ کې ځان داخل کړي او کوم خګړه چې انټرنیټ لري لدې نه په ګټه سره پیسې وګټي
ډیر مننه غلی سیال زوف پلمړی کې دا یو میلیارډر یا د هندستان یو میلیارډر ویلی دی او د انسان اقتصادي ژوند هغه وخت پیل کیږي چې دا په خپل د ځان لپاره یو کاروبار خاون شي نو دا د دې خبرو نه مونږ د څه یو مطلب غسل شو دا د څه معنا لري چې نه نه کول یا نشتون یا نه وجود نه لري اصلا کې دا انسان ته الله تعالی په خپل بدن کې ډېر استعدادونه ورکړي دي او دغه استعدادونو د برابر سره کول د پاره دا باید خپل ماحول او خپل شاوخوا خپل حالات باید وګوري او پاغي باندې پوي شي او هغه کم سچې دي سره دي هغه کم ځوان سره چې کوم انرژي ده او هغه کم الله تعالی ورته کوم غي استعداد پټ استعداد ورکړي دا غي برابر سره کول کی او بخي باید دا خواري وکي او همت وکي د نه پونم باندې هیڅ سم نشته او خواري وکي مسولیت احساس کی او درک ولري او هغه کوم اهداف چې لري دا باید دستور او شانته دستور او اهداف باید ولري که ستور ته ونه رسیږي نو اتمان سپوږمۍ ته رسیږي رازم ستاسو دغه کومه برخه چې تاسو ولې چې انټرنیټ د لاسرسي یا بل یا بل دا خو تعلیم هم غواړي، مثلا انګلیسي هم باید زده، خو زیاتره زموږ ځوانان چې زه اوس پوهېږم او سوشل میډیا تعقیبوم، زموږ زیاتره ځوانان اوس په دې باندې پوهېدلي دي چې د انټرنیټ دنیا کې تجارت کېږي یا مثلا سرمایه ګذاري کېږي او په هغې کې پیشرفت کېږي، د هغې د لارې نه ډېرې زیاتې پیسې هم ترلاسه کولی شي او په خپلو پښو درېدلی شي. زه ډېر ځوانان ګورم چې په دې کې اشتراکی کړی دی، بازار کې عمل ته دي، فعال دي، او دا کومه ستونزه نه ده چې مثلا د پیسو انتقال یا بل یا بل، هیڅ وخت دا ستونزه نشي کېدلی. دې ته لارې چارې پرانیستل کېږي او کولی شي چې د نورو لارو چارو نه په استفادې سره خپل تجارت مخته ویسي، هغه که د انټرنیټي د لارې او هغه که همدغه سي. بل راځم سیاست ته. دغه کومه موضوع چې موږ او تاسو اوس ورباندې باس کوو، دا زیاتره د ارواپوهنې سره تعلق لري، نو موږ باید سیاست یو طرف ته کوو. سیاست کې بیخي باید ونه غږیږو، ځکه سیاست بدلیدونکی دی، سیاسون بدلیږي را بدلیږي، مګر انسان په هماغه خپل کلي کې او
خو امینی صاحب، ستاسې په ان باندې کله چې یو تجار یا سوداګر کاروبار کوي او د خپل مالونه یو ځینې بل ځای ته انتقالوي، که موږ لنډ د پاکستان موضوع ته تم شو، زیاتره وخت سیاسي موضوعات و د افغانستان پر تجارت باندې اغیز غورځولی، خو دغه ټکنالوژي پرمختګ ته په کتو باندې ولې بیا هم ځوانانو ته دا چانس ډېر نه برابرېږي؟ لکه نړۍ کې خلکو پرمختګ کړی دی، دوی په میلیونونو پیسې لري، خو په افغانستان کې ډېر کم داسې خلک شته چې هغوی دومره پیسې ولري، بیا یې علت په څه کې وینئ؟
دا خو دا هم ځوانانو پورې ارتباط لري، کله چې په هر بخش کې د وطن په هر بخش کې، په سیاست کې، په اقتصاد کې، په ژورنالیزم کې او همدغسې په ټولو بخشونو کې ځوانان مسؤلیت احساس کړي او د وطن دوستۍ حس پیاوړی کړي، یو انګیزه خپره کړي، اول خپل ځان ته انګیزه ورکړي او خپل ځان ته انرژي ورکړي او بیا خپلو نږدې ملګرو ته او بیا نورو ته، نو په هغه صورت کې به سیاسي چارې هم سمې شي، اقتصادي چارې به هم سمې شي او د وطن واګې به هم د ځوانانو په لاس کې شي او هغه د پوهو خلکو په لاس کې به شي. لکه تیر چې موږ دغه 40 کاله ولیدل، 40 کاله خو په خپلو سترګو ولیدل، او تیر 40 کاله چې موږ ګورو سیاست د هغه جنگ سالارانو او د هغه نا ټوپک مارانو په لاس کې وو چې نه اقتصاد ته توجه کړې ده، نه د ځوانانو ته توجه کړې ده، او یوازې هغه خپل هغه د چا خبره چې زما طبیعت ور باندې نه ده جوړه، هغه خپل د طبیعت کار کړی دی او تر اوسه اوسم لګیا دی د خپل طبیعت کار کوي، نړۍ سره نه سیال کوي، ځان نه سیال کوي، نړۍ په سیستم باندې، په اقتصاد باندې.
امینی صاحب، ستونزه هم دا ده نن پر همدغه موضوع زموږ تمرکز دا ده چې نظامونه بدلیږي، حکومتونه بدلیږي، خو یو څه چې تل باید یو ځواني په یاد ولري، یا ضرور دي چې دوی باید همیشه زده کړه ورنه وکړي، دا چې دوی باید پیسې ولري او دوی خپل باید کار وکړي. په دغه ډول شرایطو کې چې نظامونه بدلیږي، نوي حکومتونه راځي او فشار پر هر ځوان باندې وي، څنګه دوی وکولای شي د نړۍ سره ځان سیال کړي؟ زما پوښتنه همدغه ده او اساسي موږ پر همدغه موضوع راڅرخو.
مننه، دا ډیره مغلقه پوښتنه ده. د دې پوښتنې په ځواب کې زه داسې ویلی شم چې ځوان باید همت د لاسه ورنکي، او هغه کوم هدف چې ټاکلی دی هغې هدف ته د رسېدو دپاره، که په دغه هدف ته د رسېدو په لاره کې دا څو ځله مات شي یا څو ځله راوغورځېږي، دا باید خپل همت د لاسه ورنکي او هغه خپلې هڅې ته ادامه ورکړي. کله چې ځوانان راویښ شو په هر ولایت او په هر کلي کې، اقتصادي برخه کې کار وکړه او اړیکې ټینګې کړلې، خپل هغه مسؤلیت یې درک کړ، نو په همدغه شرایطو کې په ضرب د یو کال دوه کالو کې دلته یو اقتصادي چاودنه رامنځته کیږي. مثلا ټول هیواد په دې باندې پوهیږي چې اقتصاد کار سره رقم کیږي او انګیزه خپریږي، او په همدغه حالات کې هیڅ څوک هم نه غواړي چې جنگ وکړي، بیا نه د جنگ لیکو ته لاړ شي ځوانان، او نه نورو کارونو ته، یا نورو غیر قانوني کارونو ته، یا غیر قانوني تک ته مهاجرت ته اړ شي، د خپل کورنۍ نه راپیل کوي، د خپل ورکوټي ورور ته دغه انګیزه ورکوي چې ته باید یو کسب زده کړې، ته باید یو کاروبار ولرې، ته باید په خپل خپو ودرېږي. همدغسې په خپله چې وګوري په یو په کلو کې اطراف کې زمنګ ځوانان ژوند کوي په خپل کلی کې دی او یو باغداری را جوړه کی کوم د زراعت متخصص نه دی مشوره واخلي هم دغه دی یو مورکوټه کاروبار را جوړ کی د ډیر وړو وړو کاروبارونو څخه انسان میلیارډر کیږي خو په شرط دی چې ته بار بار هڅه وکې مشوره واخلي خپل هڅو ته ادامه ورکړي مسؤلیت احساس کړي پسنداز ولري او په خبره باندې ځان پوه کړي چې دا زه څه کوم او څه باید وکم نو په هغه صورت کې ټول هیواد کې یو اقتصادي پیاوړتیا رامنځته کیږي او په هغه سي دولت هم قوي کیږي.
مننه مننه. کور ودان ژوندۍ اوسې. کله چې یو ځوان هغه هدف چې د پیسو د راکېدو لپاره ټاکلی وي یا د کاروبار د پیل لپاره ټاکلی وي او دا وکول شي هغه هدف ته ورسیږي نو کېدای شي کورنۍ ورسره ښه شي او کله چې کورنۍ ښه شي نو په کراره په کراره ټولنې ته هم سرایت کوي ټولنه هم ورسره ښه کیږي. کور ودانه مینی صاحب تاسو بیرته راوګرځو. حافظ صاحب تاسو ته راځم. مخکې مو د حکومتونو ته اشاره وکړه چې دوی باید په دغې برخه کې یو څه زمینه برابره کړي تر څو ځوانان وکولی شي کار وکړي. ما مخکې د انټرنیټ موضوع مطرح کړه. په انټرنیټ کې څومره ځوانانو ته اوس دا زمینه برابره ده چې هلته ځینې محدودیتونه شته خو لکه څنګه چې حکومتونه بدلیږي یا رژیمونه بدلیږي هلته به دومره تاثیرات نه وي. دغه انټرنیټ نړۍ ته اوسني ځوانان څنګه د یو اقتصادي کارپوه په صفت ورتشویقولی شي چې هلته کاروبار پیل کړي؟
تر ټولو څخه د مخه د دوستانو د نظریاتو په احترام سره زه دا وایم چې ډېر شیان په کتابونو کې لیکل شوي نه دي او هغه د ژوندانه په تجربه کې برسېره کېږي او زه ډېر په تیوریک مسایلو باندې تمرکز نه کوم. هغه تجربه چې ما سره دي د اتاق د رئیس په حیث د افغانستان او په عین زمان د ایکو د اتاقونو د رئیس په حیث کې د لس هیوادونه په کې شتون درلودل او هره ورځ راپورونه راته او په عین زمان داسې جدي بحثونه کېدل او یو کمیټه زمونږ دا د کاریابي او د ځوانانو د ودې د بزنسونو د ودې کمیټه وه. په ټولو کې د بستر سازي یا زمينه سازي د دولتونو په لاس کې دي او د لوی ملي مؤسساتو په لاس کې دي. پرته له هغه ځوانان هر عمر چې هلې ځلې وکړي او دا یو دوس ویل چې کریډیټ ورته پیدا کیږي زه ورته وایم چې ډیر معتبر سوداګر لپاره کریډیټ نه پیدا کیږي. ډیر معتبر تاجر خپل پیسې ورکړي دي بانک ته خپل پیسې بیرته نشي اخیستلای او یی شل میلیون ډالر یو نفر زمونږ دی اتاق رهبری غړي راتویل چې ما شل میلیون ډالر په فلاني بانک کې دی او ما ته دا لیمټ تا کلی چې 15000 ډالر په میاشت کې زینی واخله او کچیر دا حساب وکړو په سل کال کې باید دا خپل پیسې نشي اخیستلای او استلې د بانک څخه. باید د مشکل د رفع کولو لپاره په اول ګام کې باید مشکل په رسمیت وپیژنو. دوستان چې دا وایي ځوان ګرمۍ چې دا ځوان انګیزه نه لري زه وایم چې ټول ځوانان انګیزه لري. وایي چې د طریقې نفع خود کس نیست محتاج دلیل به اثرای دهن معلوم باشد کور. اوس کم لا کم یو میلیون ځوانان زمونږ لیسانس او ماستر او ډاکټر دي. دوی عقلم لري دوی انګیزه هم لري دوی په ډیر امید سره خپل سبقونه ترسره کړي دي. مخکې ما د حکومت سره په شورا علي اقتصادي کې او په کابینې کمیټې اقتصادي شورا وزیران کې محترم ولسمشر ته درس کول چې تاسو لوی نیمګړتیا دغه دي چې د تعلیمي نظام دی افغانستان د کار مارکیټ سره سمون نه خوري. د مثال په توګه موږ سل فونځي لرو په افغانستان کې چې پولیټیکل ساينسز سبق ورکوي اما دا نلدوان یا وایرینګ کار موږ د پاکستان او ایران څخه راوړو ګچ کار. نو په دې خاطر باندې په اول ګام کې حکومت باید د کلکولم یا نظامي هغه نصاب تعلیمي د هیواد د ملي ضرورتونو پر بنسټ جوړ کړي. اوس ډېر خلک تحصیلات لري تعلیمات لري ولې په هغه ساحاتو تعلیمات لري چې ورته تقاضا شتون نه لري دننه په هیواد کې. دا چې تاسو وایاست چې په انټرنیټ کې دوی څه وکړي انټرنیټ خو یو لوی نړۍ ده خوالته هم دا راکله ورکله ده. د مثال په توګه په افغانستان کې چیرې
حافظ صاحب
تولید
په
شتون نه
بخښنې
لري.
سره حافظ صاحب مخکې لدې نه چې انټرنیټ موضوع ته تاسو ورشي اداره ته ځواب کړي، اوس چې حکومت باندې بندیزونه دي یا تاسو دغه د ملګري د مثال مو ورکړل چې دا پیسې له بانک نه شي ایستلی، په دغه سې ډول شرایطو کې نو ستاسو پان باندې ځوان کینی هیواد نه ووزي، کله هیواد ووزي په نور هیوادونو کې ورته څومره شرایط برابر دي چلته کار وکړي؟
نه زه دا نه وایم، ځکه چې هیواد خپل ځوانان ته ضرورت لري. لویه پانګه د هر هیواد د هغه انساني او بشري قوا ده، او دلته موږ ډېر بااستعداد ځوانان لرو. کله چې دوی ته یو زمینه برابرېږي په خارج کې او ساحه د معنا ورته پیدا کیږي، دوی په نیویارک کې رقابت کوي، په جرمنی کې رقابت کوي، په یوروشیا کې، مسکو کې، په اوکراین کې، او په شرقي اروپا او په جرمنی کې دوی رقابت کولی شي. په دوبۍ کې، امارات متحده عرب کې ډېر زموږ سوداګران دي چې د عربانو په پرتله هم ښه کار کوي. نو دلته زمینه مساعد نه ده متاسفانه. دا چې ما ورته ویل اوس استاد څخه دا پوښتنه زه کوم چې تاسو وایئ چې دا موټروانی ونه کې یا مثلا ټیکسی وانی ونه کې او پیسې چې راځي ورته یو تشبث، هغه تشبث چې تاسو ورته وړاندیز کوي کم دی. خو دا خو باید دولت وایي چې په کوم ځای کې تشبثات مشبو دي، اول ته کاروبار راتلونکی نه لري، او که تاسو غواړئ چلته رقابت وکړئ د نورو ډوډۍ له خولې څخه اخلئ، په کوم ځای کې دا امکانات شته. دا د اقتصاد د وزارت دنده ده او د تجارت او صنایع دنده ده چې یو متشبث ته دا مشوره ورکړي چې په کوم ځای کې امکانات د ودې شتون لري. او لکه تاسو فرمایل چې په موټر چلول او ډرایوري کول خو ټول خلک دا کار کوي، اوس هته خپل استهلاک د موټر دوی نشي ګټلی. د ننګرهار څخه چې دوی راځي کابل ته او بیرته ځي خپل مصرف نشي پوره کولای. نو هغه چې تاسو وایاست کلی خبرې خو سمه ده چې ښه وکوي، بدمه کوي، انګیزه ولرئ، دا وکي هغه وکي، اما هغه کار چې دوی وکي ستاسو مشوره څه دي؟ ستاسو دوستانو چې تاسو وایاست چې دوی کم کار وکي په مشخصه توګه، تاسو وایاست چې په دغه ساحه کې کار ګټه نه کوي، په دغه ساحه کې کوي، ځکه چې په تیوریک لحاظ د اقتصاد پنځه وظیفه یو دغه دي چې د هغه معمولي کتابونو ترڅنګ د اکتشاف لپاره چې کشف وکړي چې دننه په افغانستان کې کوم فرصتونه شتون لري، او دا فرصتونه برسیره کې خپل شاګردان ته درس ورکړي، بیا وروسته په ټولنه کې دا مسله عام شي. نو زما عرض دغه دی چې زما درد دغه دی چې ما چې د ټول څه مقایسه کړی، یو کتاب مې لیکلی و، نه پوهېږم تاسو لیدلی که نه، مؤلفه رشد اقتصادي در افغانستان او امکان 1 میلیون جای کار در کوتاه مدت. په دغه کې دا ټول هیوادونه مقایسه شوي دي چې په منطقه کې څه تیریږي، په پاکستان کې څه حال دی، په ایران کې څه حال دی، په هندوستان کې د سیمې لپاره څه سپورتونه موجود دي، په امریکا کې څه کېږي، په جرمنی کې څه کېږي، په جاپان کې څه کېږي، او په نور هیوادونو کې چې سوسیالیستي سیستم څخه کپیټالیستي سیستم ته راغلي دي هلته څه روان دي. نو په دې کې په ټولو کې دا برسېره شوي دي چې دا ټول هیوادونه خپل د ځوان نسل لپاره زمينه برابروي، هغه لپاره په اول ګام کې لارښوونه کوي چې دا کارونه وکړي، دا ګټور دي، دا کارونه رقابت کیږي، او دا رقابت تاسو پاس پاتې کیږي، بیا او ته مالی سپورت ورکړي، هغه لپاره بس پنه ورکړي، یعنی وړیا پیسې اول ورکړي، بیا وروسته چې دوی کاروبار وچلي د هغه ته قرضې ورکړي، او هغه بیا د کار ځای نور ځوانانو ته برابروي. اوس مهال اوس استاد فرمایل چې یو نفر و یو لک افغانۍ درلودل، په سل ځوان کې یو نفر پیدا کیږي چې یو لک افغانۍ لري. اکثرا غریبانان د خپل د ماخام دودی لپاره حیران ناستي. داس خلک اوس په کابل کې شتون لري چې ماستری په جیب کې دي او کراچی ګرځي. نو هغه یو لک افغانۍ درلودل د خلکو د ترکاری خو به خرڅول. نو په دې خاطر باندې موږ تاسو خپل د ټولنی واقعیتونه باید په پام کې ونیسو. دلته هر عمره چې فقر زیات شي د دولت وظیفه زیاتیږي، ځکه چې یو علت د مشروعیت د دولتونه د فقر په مقابل کې مبارزه ده، او د رفاه او سعادت لپاره او د اقتصادي ودې لپاره ورداګل دي. نو اوس په خوا هم زموږ حکومتونه اقتصادي کلنلارې نه لرلې، اوس هم نشته دي، په هغه کې بیا نه دی ځوان او نه دی زوړ موقف معلوم نه دی چې څه کول پکار دی. نو په دې خاطر زما تمرکز په دغه دی چې باید اول حکومت خپل اقتصادي پالیسی ولري په هغه کې د ځوانانو ځای او د تشبثاتو د پرمختګ مخصوص دی سیمي یعنی هغه کوچنی او متوسط تشبثاتو دی ودې لپاره دوی میکانیزمونه پیدا کړي یو معین عادلانه قرضی ورته باید برابر شي د کم ځای څخه برابرېږي. خدا خو هم افغانستان خو بالکل تش نه دی دا 3.1 میلیارد افغانۍ د خصوصي سکتور پیسې هلته دننه په دغه بانکونو کې دي کولی چې دا مرکزی بانک او سم مدیریت وکړي ویل چې دغه پیسې څخه 300 میلیون ډالر هغه ځوانانو لپاره چې سم پروپوزل لري سم د کار لپاره اراده لري قرضه ورکړي شي. هیڅ شی نشته دی هلته. نو په دې خاطر باندې د ځوانان ملامتول زما له نظره ظالمانه دی او منصفانه نه دی.
مننه مننه حفیظ صاحب کور ودا حکیمی صاحب تاسو ته راځو ک تاسو په پیل کې همدا پوښتنه راته ځواب کړی چې حفیظ صاحب هم مطرح کړه چې پوس مال کې ستاسو وړاندیز ځوان ته څه چې دوی څه کاروبار وکړي لکه حفیظ صاحب مو ویل چې حکومت مسؤلیت ډیر په دې برخه کې جوړیږي چې ځوانانو ته زمینه سازی وکړي ترڅو ځوان کار وکړي. مثال هم ورکړو د نور هیوادونو سره هم مقایسه کړو ستاسو په اړه باندې اوس مهال افغان ځوان څه وکړي؟
خبره دا ده چې د حفیظ صاحب په نظر د په احترام او هغه یو څه پوښتنه وکړي زه به هغه پوښتنو ته لاندې ځواب ورکړم. اصلا زما هدف دلته دا نه دی چې سلو کې یو کس یې که دوه یې که درې دا خو امکانات لري. دغه یو کس چې دغه امکانات لري د دې څومره هغه په عظمي شکل د دې پیسو نه استفاده وکړه. صحیح ده فقر کچه غربت تقریبا ډېر لوړ دی د جمهوریت په وخت کې 80% او اوس تقریبا 90% که ووایو چې 90 هم د ځینو راپورونو په اساس لوړ دی. ستونزې شته مشکلات شته. نو خبره دا ده چې دلته د حفیظ صاحب یوه پوښتنه بله دا وکړه چې ستاسو وړاندیز څه دی. نو دلته ډیری کاروبارونه اول خدا دی چې متشبث باید وپیژني چې څوک دی. دا هغه څوک دی مخ کې وویلې چې دوی همیشه د نوو شیانو د ایجاد په فکر کې دوی خطر قبلی دوی چې دی بازار پلاتی دوی بازار تجسس کوي هغه څه د خلک څو غواړي اټوي څه دی دا یو باس دی. د دې ترڅنګ دا کار کومنګ وایو چې په سالم اقتصادي نظام یا په سیاسي نظام کې کیږي دا صحیح ده. راځو دې ته چې مشخصا په اوس حالت کې چې دولت اقتصادي سیستم ترڅنګ زموږ سیاسي نظام هغه یو لړ مشکلات لري ستونزې دي ځوان باید په خپل څه وکړي. دا چې ټول کارونه موږ یوازې د بل په اوبو زه کافي صاحب نه دا سوال وکړم چې د اقتصادي کړنلارو یادونه وکړه. د اقتصادي کړنلارې که یوازې تاسې وایئ چې زه د نظامونو طرفداري نه کوم چې اوس دا ستونزې شته دی دا 40 کالو کې تاسو د اتاق تجارت یا د صنایعو رئیس وایي تاسې کومه اقتصادي کړنلاره پیشنهاد کړه سرمایه ګوزه د سرمایه دارانو لپاره؟ تاسو په 40 کلونو کې په دې ونه توانېدی چې د پاکستان سره د ترانزیت ستونزې حل کړي. د اپټا چې تاسو یو قرارداد ورسره لرئ دولت ورسره لرو دو تاسو بار بار دوی په میلیونونو دا په میلیارډونو ډالر کوي زموږ سوداګرو دوی د لاسه ورکړه. نو راځو دې ته چې ټول یو ډول دا چې زه خپل ځان ته کینم انګیزه ونه لرم کاروبار نکوم او د بل په ولو باندې یوازې دولت ته دا صحیح ده چې دولت مجبور دی ستونزې شته دی ډېرې فابریکې ډېرې د فابریکو مالکین دا اوس هم تاسو ورځې مخکې راپور نشر شو چې دوی وایي چې موږ ته برق په 40% کې موږ 8 ساعته برق لګو بس موږ ډېرې کار کوونکي چې دغه بیکاره دي ځکه موږ نشو کولای مثال په ډول چې تولید وکړو. موږ دا هم دې تولید نه عاید لسره وو په ساده استرابه باندې موږ هغه ته مزدور ماشور کړو موږ هغه ته امکانات برابر نو موږ شو کولای. نو د برق دا یو غټه ستونزه ده. دا په 40 کلو کې 13 کلونو کې یوازې
کمی څه کلندر ته وای اوسنی شرایطو ته پکتو باندې اوس که چیرته موږ اوسنی شرایط تحلیل کو ورته وګورو، افغان ځوان ته د نن د افغانستان څومره د کار زمينه برابر ده او کوم کارونه دي چې کولای شي؟ دا لنډ راته وایي.
مو بخښه دغه بس چې دی یوازې دغه نه ده، دا ډیر غټه پیچلې بس چې تاسو راوړې دي، او دا په یوازې په یو سوال باندې یا په نیم سوال باندې دا بخیر ډیر لوی بس دی. د اقتصاد لحاظ، د تیوري لحاظ دا یو غټ بس دی، او موږ عملی برخو ته مرزو من با دی باندې کار کو. نو خبره دا ده چې په اوس وخت کې د کار شرایط برابر نه دي، امکانات برابر نه دي، د کار زمينه حتی تنظیمی سیستمونه اوس شروع شوې دي. په تیرو شل کلونو کې چې څوک په دولت کې و، ډیری خلک پیژنم چې هغه اوس دندې نه لري، هغه په کور دي. نو دغه ستونزه ده، دا مشکلات دي. په اوس وخت کې شرایط آماده نه دي، خو هغه څوک چې هغه خپلې پیسې ولري هغه کولی شي چې خپل وړوکی کاروبار شروع کړي.
هغه وړوکی کاروبار به ساسې پان باندې څه وي؟
زه راځم همدې ته.
لنډ راته ووایي چې وخت کم دی.
حکیم صاحب، د مثال د خبرې دا وویل، دا بده نه ده چې زموږ یو ځوان متاسفانه مخکې ډېری محصلین شاګردان، د حفیظي صاحب یادونه وکړه چې زمنګ نجار چې دی هغه د پاکستان نه راولو، زمنګ رګمال د پاکستان نه، زمنګلکار د پاکستان نه، موږ د کسان نه لرو. څوک د کسان تربیه کوي؟ دولت. دولت په دې روشن کلونو کې دې کار ته څه کړي؟ اولن د ټولو نه مهمه دا ده چې موږ خلکو ته انګیزه ورکړو. خلک باید د دې په ګټو باندې پوه چې دې څه ګټه لري. حتی که زه تاسو ته یو ساده مثال درکم، نهي په ټولو نه کې د خلکو هغه څه دغه په اقتصاد کې ونډه څه ده، د غرور څه دی؟ وایي زموږ په ټولو نه کې دکان یو بل وړوکی کاروبار. د مثال په ډول
ډېر
فرصتونه شته دي چې دولتونه، د دولت تر څنګ چې موږ ټول مسؤلیت په خلکو ور کو، باید خپله هم استفاده کار وکړو. دا د دولت مزیمه ده چې شرایط برابر نه دي، اوس باید آماده کړي، خو موږ هم باید لاس تر زنې کښېنو.
مننه کور ودان حکیمي صاحب، ژوندی اوسې. د خبرونې وخت کم پاتې ده. اغلی ستانکزی، تاسې ته راځم، ستاسې وروستۍ خبرې اورم. مېرمنو ته مو چې اوس مهال په افغانستان کې ورباندې بندیزونه وضع شوي دي، توصیه مو څه ده چې خپل کار ته ادامه ورکړي او که نه؟
مننه. د ښځو وضعیت چې اوس په افغانستان کې څېړو یا بس پرې کوو، واقعا د زغم وړ نه ده. ښځه یعنی اوس که ووایو چې هېڅ په افغانستان کې وجود نه لري، وضعیت کې دي ښځې، نو تعصب سره باید ووایم چې ښځې بیا هم خپل همت له لاسه ورنه کړي. هغه خپل څه لږ امکانات هم چې لاس کې لري هغه باید په کار واچوي، بدیل ورته ولټوي. که یو کار بندیږي، یوازنۍ لاره چې پاته ده همدغه ده چې ښځه یو څه تولید تجارت لاره ده، چې ښځه باید یو څه تولیدات ولري، کور کې یا خیاطي وکړي یا یو څه خوراکي شیان تولید کړي او بازارونو کې خرڅ کړي. نو ښځو ته همدغه کارونه پاتې په افغانستان کې. نو ښځو ته د ما وینا هم دا ده، د ما پیغام هم دا ده چې ښځه باید خپل همت له لاسه ورنه کړي. د ښځو ته باید دغه باندې باید بحثونه وسي، نړیوال باید په دې باندې فکر وکړي او د ته لاره پیدا کړي. د حاکم حکومت سره باید خبرې وسي، بحث ورباندې وسي، تر څو ښځه وکولی شي بیا هم په ټولنه کې فعال حضور ولري او یو څه لاسته راوړنه ولري.
کور ودان غلستان زی مننه ژوندۍ اوسي چې تر دې دمه مو ما سره ملتیا وکړه. له تاسو څلور وړو قدرمنو، ښاغلي وحیدالله امینی ټولنیز فعال او همدارنګه د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پانزي او استاد سردار نعیم حکیمي، د اقتصادي چارو کارپو ازرق شافیزي او همدارنګه د ټولنیز او مدني فعال رابی ستانکزی نه چې په تېر حکومت کې په لوګر ولایت کې د مرستیال د لوګر ولایت د اقتصادي او ټولنیزو چارو مرستیاله وه. له تاسو ټولو قدرمنو نړۍ مننه، له تاسو اوریدونکو لیدونکو هم مننه چې تر دا دمه مو زموږ ملتیا وکړه. بله اونۍ هم په همدغې تړاو چې څنګه ځوانان کولی شي په افغانستان کې په دغې شرایطو کې ځان ته کاروبار پیدا کړي خبرې اترې کوو. ستاسې د نورو پیغامونو په تمه هم یو تر بلې خپرونې خیچارې
لائے پسر کر دی سو کسان د دیو پشان تے زور ور دی د زڑگی سنم خانہ پپیری ساتم د خار خلق د بوتا نو سودا گردی چھپن پوشو خامارا نو سر اسی دادا غرو پختان تمرا زڑ ور دی وقت بلگی چبرنگ د کابل اخلما دیر خیونا میں اس ہم د پی خبر دی انتو چشوی زور ورا دہجری یاراندی وانا مرور دی پرے انڈی والا نو ماس خوتن میں د پرے انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پے انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پے انڈی والا نو ماس خوتن میں د پرے انڈی والا نو
ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو